کړی مشهي دا مشال ریډیو ده
په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې د سر موضوع د سواد په کابل کې هغه جرګه دا چې وایي د غلطه د فوز چاونه نه مني د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب را سره په دې خبرونه کې دي ک تر پای را سره مل پاتې شي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي خو ډومبه خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی د سواد ټولګوندی د جرګې په کابل تحصیل کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو زد پریکړه کړې د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو ویلي وسلواله د دغه سیمې د سوداګرۍ خوني مشر خوشی کړی دی یو شمیر یورپي او کینیډایي مشرانو پر اوکراین د روسي یرغل د درېمې کلیدي په مناسبت کیف ته ورسېدل پرون په سواد کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د کنټرولمنټ بورډ نامنظور تحریک تر چتر لاندې شوې یو جرګه کې پریکړه وکړه چې په کابل تحصیل کې به د پودي چاونای په خوا کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو پروژه عملي کېدو ته نه پرېږدي د کابل تحصیل د ډیری سیمې هغې جرګې ته په ویناو کې ولسي او سیاسي مشرانو ویل چې انتظامی افسرانو د پوسټ په مرسته د خلکو په ځمکو کې نښې اچولې دي او په کنټرولمنټ بورډ کې د شاملولو پلان لري د یاد تحریک مشر د کوزي بانډي سلطانی پرون مشال لیډو ته وویل سیمی خلک په هیڅ صورت د کنټرولمنټ بورډ په حدودو کې ژوند کول نه غواړي حکومت باید زر تر زره دوی ته د بورډ نه جوړولو ډاډ ورکړي کنه نو خلک به په دې اړه باندې احتجاج پیل کړي په پرونی جرګه کې په قومي او صوبایي اسمبلی کې د سواد ځینو منتخب استازو هم ګډون وکړ د قومي اسمبلی غړي اډوکیټ سهیل سلطان جرګې ته وویل دی او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي به د کابل کنټرولمنټ بورډ په اړه د ځایي خلکو اندېښنې له حکومتي ادارو سره شریکوي پرون د پېښور په گورنر هاوس کې د کسان کنونشن په نوم غونډې ته په ویناو کې د خیبر پښتونخوا د کروندګرو اتحادیو پر زریز مکو او آمدن لګول شوی نوی مالیه رد کړه دوی له صوبایي حکومت وغوښتل چې په ملک کې ګرانۍ او د کروندګرو ستونزو ته په کتو د مالیې نوی منظور کړی قانون لغوه کړي د انجمن کاشتکاران په نوم د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د اتحادیې مشر اجمل شاه روغانی کنونشن ته په وینا کې پر حکومت تنقید وکړ او ویل پر ځای د دې چې کروندګرو ته اسانتیاوي ورکړي حکومت پر هغوی مالی لګوي کسان کنونشن ته په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیپلز ګوند یو غړي احمد خان کونډي هم وینا وکړه هغه وویل دا صبح مرکزی حکومت ته پاردانه بیا ګیس تیل او بجلی ورکوي نو پکار ده چې کروندګرو ته یو غوره نهري نظام جوړ کړي ور باندې د نوو ټیکسونو له لګولو ډډه وشي د کوز جنوبي وزیرستان پولیس ویلي وسوالو د دغه سیمې د سوداګرۍ خوني مشر سیف الرحمن په شیلام سیمه کې خوشی کړی دی دا خبره د ضلع د پولیس یو افسر امین وزیر پرون مشال لیدو ته وکړه نوموړي ونه ویل چې رحمان پولیسو بادیاب کړ او کنه وسلوالو پر خپل پرې خود خو زیاته کړه چې هسې روانې دي چې د کسټم محکمې د دوه ولهکارانو تر څنګ هلال احمر نومې ادارې سره کار کوونکي یو ډاکټر هم د وسلوالو له منګولو آزاد کړي وسلوالو هغه کسان د فروری په 14مه هم له شیلام سیمې څخه تښتولي وو د هغوی د تښتونې ذمهوري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې یو شمیر یورپي او کینیډایي مشران او اعلی چارواکي نن پر اوکراین د روس د یرغل د درېمې کلیدې په مناسبت کیف ته ورسېدل چې له اوکراین سره خپل دوامدار ملاتړ څرګند کړي د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دفتر مشر او د بهرنیو چارو وزیر په کیف کې د ریل ګاډي په تمځای کې د دې مشرانو او چارواکو هرکلی وکړ په دغو مشرانو کې د یورپي کمیشن مشره اورسلا وان ډر لین او د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو شامل وو همدارنګه د یورپي شورا مشر د شمالي یورپي هیوادونو او سپین وزیر اعظمان هم د دې پلاوي برخه دي تمه کیږي چې دا مشران به د روس د یرغل د درېمې کلیدي په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي او له زیلنسکي سره به د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ په اړه خبرې وکړي یاد یرغل د 2022 میلادي کال د فروری په 23مه د روس لخوا پیل شو او روسي خبر د لوبو پاړه باندې د کرکټ چمپیئن ټرافی په سیالو کې دا مهال د راول پنډای په لوبغالي کې د بنگلاديش او نیوزیلند ترمنځ سیالي روانه ده نیوزیلند په 4 ګټل او د اول بیټنګ فیصله وکړه چې په کې تر اوسه په بنگلاديش د نهو لوبغاړو په سوریدو په 500 اورونو کې 206 دیش منډه جوړی کړی او دا هدف نیوزیلند ته ورکړی دی د مشال خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته وګ یی خبرونه درته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم وری. د سواد په کابل کې جرګې پریکړه کړې چې دغل تکیبا پودی چاوڼای جوړېدو ته پرې نه کړي.
یو خو زمونږ ځمکې ډېرې تللې هغه جدا خبره ده. دویم په هغې کې ټیکسونه نور پابند زندگی چې ده هغې نه موږ ناشنا یو، هغې سره موږ ځان ناشنا کول چې دی په څه صورت کې نه غواړو.
په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو په ځمکو باندې ټیکسونه لګول شوي دي. تېره ورځ د خیبر پختونخوا ګورنر هاوس کې یوه غونډه وشوه. په دغه کې کروندګرو وویل د ممندو داسې ویخ ځوانان هم شته چې هغه په شاړو غرونو باندې ګرځي او چرته چې اوبه یا باران وي دغلته کې تخمونه لړه کوي.
دی زمکه خو دسه خاص اندازه نشته دی، نو مونږ دی ته ګورو چې یاره کم د چا غرد زمون خپل دی پر دې دی خدا زمونږ یو خپل خواهش دی چې مونږ په دې باندې تخونه واچو او دا تخونه وشي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال لري ته وګي او د خبرونه په لور ورزو د سر راپورته. پرون د سواد په کابل تحصیل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو یو جرګې پریکړه وکړه چې په هغه سیمه کې به د کنټرولمنت بورډ جوړولو لپاره د خلکو د شخصي ځمکو د قبضې پر ضد ودرېږي. هغه جرګې ته له سواد نه د قومي او صوبایي اسمبلۍ غړیو په خپلو ویناوو کې هوډ وښود چې دا مسله بل حکومت سره پورته کوي او پرې به نږدي چې پودي چوڼۍ ته نږدې د آبادۍ پروژه عملي شي. حکومتي چارواکو یا هم د سواد انتظامیې په پرونۍ جرګه کې د شو پریکړو په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل نیاز احمد خان دالی.
د سواد په تحصیلي کابل ډیرې کې د پوځي چاونې سره نږدې د کنټرولمنت بورډ نامنظور تحریک لخوا جوړ کړی شوی آل پارټیز کانفرنس کې د ضلع سواد زیاتره سیاسي ګوندونو بشرانو او استازو ګډون وکړو. په دغه مهال لویه جرګه کې د سیمې بشرانو وویل چې د تحصیلي کابل درې یونین کونسل کې ځینې انتظامیه د پوځ په مرسته نخې اخودي او د پوځي په عملدارۍ کې دغه سیمې راولي. د یاد تحریک مشر د کوزي بانډۍ سلطان علي وایي چې دې سره به د سیمې خلکو ته په خپلو سیمو کې اوسېدل ګران شي.
درې یونین کونسل چې دی کوزه بانډۍ، کانجو، بره بانډۍ، دا د هغه کنټرولمنت کلاس ون په دغه کې چې دی بادي چې څومره په هغه کې تقریبا نه دي. یو خو زمونږ ځمکې ډېرې تلې هغه جدا خبره ده. دویم په هغه کې ټیکسونه نور پابند زندگی چې ده هغه نه موږ ناشنا یو، هغه سره موږ ځان ناشنا کول چې دی په څه صورت کې نه غواړو. دا نن جرګه ده دې باره کې ده چې کنټرولمنت بورډ چې دی دا منصوبه چې ده دا د مکمل طور د روژې نه مخکې د دې د مسترد کېدو د دې د ختمېدو اعلان وکړی شي.
جرګې کې شریک د عوامي سرګون د لسوات مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلۍ غړي شیرشاه خان وروسته مشال ډېر ته وویل چې په ګډه دغه فیصله شوې چې دوی به د کنټرولمنت بورډ مخالفت کوي او کچرې فیصله واپس وانغسته شوه نو په احتجاج کې به شرکت کوي.
ټول پارټو مشترکه دا فیصله ده چې دغه د ریاست داخله کې دی د نور د لسوات د قام سره جبر نه کوي، ظلم نه کوي. د لسوات عوام چې څه ترخاګانې لیسالي هم د عوام د ټکسول په مت کې دي. لهدا د دې احتساب نکړ ولی او د خامخه مهرباني وکي د دې سواد د قام د دې کابل د دې خاورې د دې قام د خبره دي اومني منون دي مني کده نه مني. نو لهدا د سواد قام به د دې خلکو سره وګبوګو دري.
آل پارټیز کانفرنس کې د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ درې غړو او یو د قومي اسمبلۍ غړي هم شرکت کړي. دا کې د قومي اسمبلۍ غړي سهیل سلطان وکیل جرګې ته وینا کوي چې دوی د سیمې دولت سره په دې مسله کې ولاړ دي.
زه به سي دي وکیل وستاو سر په عدالت کې مدري کوم او نن مونږ اختر خان وکیل سم ناشته ډېر چرمن دي سلطان نیرو خان دادام ناشته حمید رحمان ام بي اس هم ناشته. مونږ په لاره دا خبره کوله چې څومره هم د صوبایي اسمبلۍ نه کیږي زمونږ دا ملګري به په صوبایي اسمبلۍ کې اوسه تای او زما دا فرض دی چې ان شاء الله پر روان سیشن کې وزب قومي اسمبلۍ کې د دې خلاف اوسه تون کې خیر.
جرګې په خیره کې د قرارداد په شکل کې د مرکزی حکومت ته غوښتنه کړې شوې چې په پوری توګه د کنټرولمنت بورډ جوړولو فیصله واپس واخلي. دا مخالفو ځمکې د سیکشن سلورم په ذریعه نه سرکاري کوي. کینې دوی بعد د روجې نه وروسته د تحصیلي کابل لوی لاره ایوب پل د احتجاج په توګه بند کړي. برخوا د ضلع سوات انتظامیه وایي چې د قانون سره سم د پوځي چاونۍ سره کنټرولمنت بورډ جوړول دي او دغه د پوز په امرداري کې راوستل سم دي. په تازه جرګې د ضلع سوات انتظامیه لاس نه دی ویلي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. پروند په خبر په گورنر هاوس کې د کسان کنونشن په نوم غونډې ته په ویناو کې د خیبر پښتونخوا د کروندګرو د اتحادیو مشرانو غوښتنه وکړه چې سبای حکومت د پردري ځمکو او آمدن لګولې مالیه یا ټیکس بیرته واخلي. تر دا مهال په دې اړه سبای حکومت سنې دی ویلي. تفصیل په غلام غوث علي ګره.
د فروری په درشتمه په گورنر هاوس پیښور کې رابلل شوی کسان کنونشن کې د کروندګرو د بیلابیلو تنظیمونو مشرانو او ګڼ شمیر کروندګرو ګډون وکړو او له صوبایي حکومت یې د خیبر پښتونخوا زرعي انکم ټیکس 2015 د هغه قانون د واپس اخیستلو غوښتنه وکړه کوم چې د پښتونخوا په اسمبلی کې د جنوري په 28 نیټه منظور کړی شوی و. په دغه مهال د انجمنی کاشتکاران په نوم د کروندګرو د تنظیم مشر اجمل شاه روغانی دغه غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی لوړاندې د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي او په دې حالاتو کې دوی د نوي ټیکسونو بوج نشي برداشت کولی. د یونس پنوم یو کروندګر کسان کنونشن ته په وینا کې وویل چې دوی د وړاندې نه په سرو تخمونو او نورو شیانو حکومت ته درانه ټیکسونه ورکوي او دوی نور اضافي ټیکسونه نشي زغملې. د کسان کنونشن پر مهال ځینې نورو کروندګرو له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی آمدن د زیاتې شوې ګرانۍ په وجه ډېر راکم شوی او په کار د صوبایي حکومت د نوي ټیکسونو د قانون مسوده واپس واخلي.
زګی عبدالرشید کوارد ماډل فارم سنټر نه صدر يم. پدې د ټیکس یو پرسنټ هم ذمہدار نشي ادا کولې. ذمہدار په لاره په خساره کې روان دی. د ټیم کې د ګوپی یا ټماټر یا ټینډا یا مټر د چکونه مارکیټ کې هیڅ ریټ نشته. چې کومه خرچه شوی دی هغه خرچه بالکل نه پوره کیږي.
صوبایي حکومت د کروندګرو د دې تحفظاتو پر رد عمل کې سندي ویلي. خود قانونی چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د زرعي انکم ټیکس د بل د اسمبلی نه د منظورولو وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې دغه قانون د وفاق او د قرض ورکولو د نړیوالې ادارې IMF سره د تویشوي شرطونو پر وړاندې کې دوی منظور کړي او دوی په پښتونخوا صوبه کې یوازې په هغه ځمکو دا ټیکس لګولې چې رقبه یې د 15 اکرونه زیاته ده.
IMF کوم اتل شرطونه وغه کې یو شرط دا هم چې تاسو به اګریکلچر انکم ټیکس ولا ریفارم کو دا پنجاب الریډی کړی دا او د کې د مونږ کې پکې یو پرسنټ هم نه متاثر کیږي نه د مخالف متاثر کیږي او بلوچستان هم د کیبنټ نه بس کړی دا اسمبلی کې غور اوړی دا.
خو په گورنر هاوس پیښور کې کسان کنونشن ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال احمد کندی وویل چې په پښتونخوا صوبه کې صوبایي او مرکزی حکومتونو هغه رقم نهري نظام نه دی جوړ کړی سرنګ چې په نورو صوبو کې موجود دی او د دې صوبې نه مرکز ته د ګیس تیلو او بجلی په مت کې ډیره ګټه رسی. نو په کار د صوبایي او مرکزی حکومتونه د دې صوبې په ولس د ټیکسونو بوج راکم کړي. دا صوبه پاکستان ته 50% تیل ورکوي. د ګیس پیداوار یې د خپل ضرورت نه زیات دی او تر ټولو ارزانه بجلی هم پیدا کوي چې زموږ سره د اوبخور کوم نظام دی هغه د ټول پاکستان 15% دی. نو په مونږ باندې په هغه حساب ټیکسونه لګول پکار دي چې سرنګ مونږ ته د اوبخور نظام راکړې شوی دی. کسان کنونشن ته په وینا کې د پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي کروندګرو ته ډاډګیرنه ورکړه چې دا وی د حق لپاره به اواز پورته کوي او مرکزی چارواکو ته به د دوی غوښتنې او اندېښنې رسوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د تورخم دروازه افغانستان سره د تجارت پر مخ باندې تیر وسور د راهي سي تړلې پرته ده په دغه دروازه باندې د ورځې یو شمیر کسان تګ راتګ کوي په دې اړه باندې د خلکو مشکلاتو ته زموږ همکار کتنه کړې ده راځي چې دا اور
په تورخم کې د طالبانو د حکومت ایوي سرچینی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په دې راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل که څوم ټاکل شوی و چې نن به دروازه پرانیستل شي خو پاکستانی لوري لا هم دروازه نه ده پرانیستې. دغه سرچینی وویل چې د تورخم د بندېدو له امله د دواړو لوریو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې خپل ناروغانې په پېښور کې ډاکټرانو ته د تګ په هدف تورخم دروازې ته وروستې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مورې مرګونی ناروغه ده او له تېرې ورځې راهیسې په تورخم کې بلې غاړې ته د اوښتو انتظار کوي.
مورجان مریض وا دغل تلاری بندی تھی او مونږ په پیښور کې د ډاکټر یو نمبر هم راخسته ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابېږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلی چې مونږ مغلته ور وړې وي. مونږ بدبختي هم دغه ده چې مونږ نه ډاکټر لرو نه شفخانه لرو او پیښور ته چې مریض راوړم نو دغه لاره بندې نه پوهېږو څه وکړو.
د تورخم بلې غاړې ته یو موټر چلوونکي خانغه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې هر څه په ټپه ولاړ دي او د دوی روزګار هم سخت اغېزمن شوی دی. نوموړي وویل
ټولو خلکو له تکلیف ته استان کې پښتون په دغه سیمه پروته دي دغه له تکلیف ته که هغه د کاروبار والا خلک دي او که هغه ډرایورون دي که هغه مریضون دي چې کوم دغه طرفه دلته ایلوجونو لرځي ټیکشولا تجارتی خلکو لام مشکلات دي. نو دا چې کوم د سیاسي جنگ دی په دا کې ټول تاوان چې کوم دی د پښتنو دی.
د تورخم دروازه د رواني فبروري په 28مه د شپې د پاکستان له لوري وتړل شو. په ننګرهار کې د طالبانو د والي د رسنیو دفتر دغه دروازې له بندي دوروسته په خپل یو بیان کې په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسار مولا عبدالجبار حکمت له قوله ویلي د لارې بندېدو لامل د افغان لوري لخوا د امنیتي پوستو او تاسیساتو جوړول دي. یو شمیر پاکستانی چارواکو هم مشال تویلی چې دوی د طالبانو د ځینو مورچو پر جوړولو اعتراض لري او دا چې طالبان په لنجمنو ځایونو کې پوځي تاسیسات جوړوي. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عبدالجبار حکمت ویلی پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري به له خبرداري لارې تړلې ولسونی له ستونزو سره مخ کړي. د تورخم دروازه چې د ډیورن پر کرخې یو له مهمو دروازو ګڼل کیږي هر ورځ پرې سوداګر خپل سوداګریز مالونه او زرګونه وګړي پاکستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي له پاکستان سره د افغانستان سوداګري زراکړه ورکړه سیاسي شوي او د هرو غټو او وړو ستونزو پر مهال دروازې تړل کیږي چې په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
نه تنها چې په زرګونو مسافر مریضان یو طرف او بل طرف ته ولاړ دي او همدارنګه د تجارانو مالونه چې د ورځې حد اقل د 1500 نه تر 800 موټره د تورخم د لارې نه عبور مرور کوي د دواړه طرف ته ودرېدل چې تقریبا اوس پورې د 2000 نه اضافه موټرې ولاړې دي یو طرف او بل طرف ته او دا دواړو طرف ته لوی زیان رسوي.
د وای د دروازې د بندېدو لامل نه یوازې سوداګرو ته زیان رسیږي بلکې د دواړو لورو په بازارونو کې د توکو په بایو هم اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ سیاسي اړیکې ظاهرا خراب ښکاري. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالف وسله واله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعال ده. خود طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه وسلوال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خوندي ځایونه لري. د کابل او اسلام آباد د ناندري ان ځینی وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخي په اوږدو کې د وسلوالو نښتو لامل هم شوی چې د دغه کرخي په اوږدو کې پرتي ګڼې کورنۍ هم زیانمنې کړې دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
وزیرستان پولیس وایي نامعلوم وسله والو وړمو شپه د سیمې د سوداګرۍ خونی مشر سیف الرحمن په شلام سیمه کې خوشی کړی دی. دا خبره د هغه ضلع د پولیسي افسر امین وزیر پرون مشال ریډیو ته وکړه. وسله والو دا کسان د فرورۍ په 10مه تښتولي وو. د هغوی د تښتونې د موالي تر دې دمه کومې وسله والې ډلې منلې نه ده. تفصیل اشتیاق مسید نور.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې ناپیژندل یې وسلاولې د چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمن په شولام سیمه کښې خوشی کړی دی. په دغه برعکس د سیمې یو مشر ویایي
عمران مخلص د پاکستان پیپل پارټی جنرل سیکرټري لوور وزیرستانه دا تیره شپه چیمبر اف کامرس کیم د ده مشر و سیف الرحمن نو اگر خلوص شو پاسیاب شو او ورسره چې کیم سیاسی خلق دی هغه د سیول انتظامیه ورسره د عسکري قیادت شکریا هم یې زده کوي چې دی په دغه کې ډېرې منډې درړې ووهلې او ورسره چې درې کاسو نور کیم هغه شوي دي دوه د کسټم ول حلکارون دي چې یو په هغه کې انسپکټر دی او بل سپرنټنډنټ دی نو هغه ورسره ډاکټر نعمان صاحب چې کیم دی هلال امر سره تعلق لري نو هغه ها یې سفر مینا ورک شوي دي نو په میژ امید دا دی چې په هغه کو ها د میژ ګورنمنټ ورسره عسکري قیادت او سیول انتظامیه چې کیم دو په هغه کو انشاءالله د دې مینات جاري وي.
د ضلع نه د عوامي نېشنل ګوند غړی ایاز وزیر د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د تښتولي شوي کسټم محکمې دوه چارواکیو سره د یوه ډاکټر زر روخوشي کول د پوره دا بیړواندي ګامونه پورته کړي.
امن پاسون شکریہ ادا کاو دا دای په برکات بند چمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن ریاس او دا نور دریکا سون چې دی دوه کسټمل کار دی یو ډاکټر دی نو ما نو د دغه ته پورو ان شاء الله د میزو دا غاسه ها چې دوی جاری وی لکه د سیف الرحمن دی پورا چې تر څو پرا کسټمل کار دا ډاکټر نوی رو بازی اپسوی رغه پرو د میز دا چې دوی جاری وی دا سیف الرحمن چې روغ خپل فیملی ته خپل کور ته یو د سیف الرحمن هغه کاول نه وی په دغه کې د مور پلور ته زړه تا وکسه بچون تا وکسه خواندی ورنه تا وکسه داغه سه ده تغیر نوری لکاره ها داغه سه کورانهی بنده سورا غام و سورا درد و تیریجی.
دیوانا سیمه پولیسو ڈی ایس پی امین وزیر ویائی چینا پی جاندلی وسلاولی تیرا ورز پشولام سیمکشی دی چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمن خوشای کرائی دائی او دی درینوری تشتاولی شوی کسانه دی زر رو خوشی کولی دی پورا پولیسو اقدامات کری دی.
پاری نروغ های شولام سر ایدلت چاولای دای خیر خیریت سر روغ های دقیق دری کسون نوش پوشش کدی کلای دای که این شلا دقا و هم پدر دوری بکه آوشی این شلا امید دیر دای
یو د دوی چې د راون میاش د فبروري په دیارلسمې نه پیژندلې وسلاولې د کسټم محکمې دوه چارواکیو سره د ضلع چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمن د شولام سیمې نه تښتولې وي او د فبروري په دولسمې نه پیژندلې وسلاولې د اعظم ورسک سیمې بنیادی صحت مرکز نه د نیم سرکاري ادارې پی آر سی ایس ډاکټر نعمان خټک تښتولی دی او د کسټم محکمې چارواکیو سره د چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمن او د یو ډاکټر د تښتول ذمہوري لري تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
اس مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ویلي حکومت به په راتلونکي بجټ کې زده کوونکو ته د بلا سود قرض ورکولو لپاره 2000 روپۍ بیلوي. نوموړي دا خبره د جمعې پورس په پیښور کې د زده کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې کړې. نور تفصیل شبیر احمد جان ناور.
د پیښور پوهنتون زده کوونکي وایي د حکومت لخوا دا یو غوره ګام دی، خو باید په شفافه توګه دا قرضونه په اسانه ورکړل شي، ځکه وړاندې هم چې کومه قرضې حکومت د زده کوونکو لپاره یا ځوانانو لپاره اعلان کړي دا هغې نه هم دوی خبر نه شو. د باچا خان پوهنتون احمد علي وایي
وزیر اعلی صاحب یو ښه اقدام اوشتو. نو احساس نوجوان لون چې کوم پروګرام و پاکستان کې خو نه نوکرۍ شته او نه مطلب بل څه راغشتره نوجوانانو لپاره، نو دا یزور الله سے یو ہیک دام اوشتو اگے کہ مونگے پلان نکڑے وی او تقریبا 1.5 ماہ بگی گی چے داگے مون سو اثر پتہ پوی نشو او نو مون سر ڈیر نو جوانان دو یونیورسٹی مر گرو پیرو مر گرو ای پلان نکڑے وی او چون کہ اگے اس مایو سے ریز کچ رے اسی دو 850 نے لگے دا چا واش تو چا تمی لوش پیو دا پروگرام سنگ او سنگ نو
دا پی خور پونتن فارمیسی کی پی ایچ ڈی کون کی جنید اقبال وای چے قرض ور کول لوڑان دے باید دغ زوانان تا روزگار تربیت هم ورکړی شي او ورسره د روزگار پیلولو لارې هم ورخو دي شي. وزیر اعلی سردار علی امین خان ګډناپور د جمعې په ورځ پیښور کې د زده کوونکو یو غونډه ته په خپل وینا کې ویلي وو چې راتلونکي بجټ کې به دوی دې لپاره 2 اربع روپۍ اېږدي او دې ته به تر 2 ملیون روپۍ قرض بغیر سود نه ورکوي او پر ځای د دې چې نورو ځایونو ته دوی نوکرو پسې وګرځي خپل د دې جوګه شي چې روزګارونه هم شروع کړي او نور خلکو ته نوکری هم ورکړي. د خیبر پښتونخوا د لوبو او ځوانانو عمر وزیر سید فخر جهان په دې ورستو کې مشال لیډو ته ویلي وو چې د دوی حکومت یوازې تعلیم یافته ځوانانو لپاره نه بلکې بیروزګار او بغیر تعلیم ځوانانو لپاره هم د 500 لک 90 لک تر 250 لک قرضې ورکوي چې په روان روزګار خکې او یا نوی روزګار شروع کړي. او وايي دوی به هر هغه ګام پورته کوي چې په شفافه توګه حقدار ته ورورسي. دغه ډول د ټیکنیکل تعلیم یا سند لرونکو لپاره هم دوی وايي چې تربیت په ورکول شي او کم کسان چې بهر تل غواړي هغه سره به هم حکومت کومک کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور او شاوخوا سیمو خلک د ګیس د لوډ شیډنګ له امله شکایت کوي. په 13 مېرمنې وایي چې روژه نږدې ده او دوی پریشان دي چې د روژه ماتي او پېشمنۍ لپاره به خواړه پسه تیاروي. د دوی په خبره د سیمې زیاتره خلک غریب دي او د ګیس سلینډرو کارولو وس نه لري. بلخوا د پیښور ریجن لپاره د سوی ګیس محکمې ویان وایي چې د تیر کال په څیر به دا ځل هم په روژه ماتي او پېشمنۍ کې د ګیس فراهمي یقیني کوي. تفصیل خالد نیاز نور.
د پیښور موسازی شاهینوای د دوی علاقې کې تیرو سلورو میاشتو راهسي ګیس ته نش برابر دی. دا وایي ټول ورځ کې صرف 40 منټه د پاره ګیس راځي. دا وایي زیات فکر ور سره د روجي دی.
دې مسیزو سرزو ګیسونو ډیر زیات تکلیف دی. خشاکونه نشته دی او روانه روجه د دې بندوبس شي. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. بیلونه ډبل لذي او ګیسونم نوی.
نسرین چې د سلور بچو مور ده او د نوخار اوسیدونکو ده، مشال ریډیو سره خبرو کې اوی ګیس نوی او بیلونه ورپسې زیات راځي. دا وایي نه پوهی کی روزه کې به د پېشمنۍ او روزه ماتي کې پخلی څنګه کوي.
ګیس راته نه ډیر تکلیف راته او دا خو چې ما حامی هم پس تیارو پېشمنۍ پس تیارو او دا ګیس او بجلی ټول سیستم راته سم شي. بیا په بیا خشاک راوړو تکلیفي سلینډر راړه کو کو ګرانه خدا او غریبیان ګیس نه ټول راځو. بس بل د بجلی بل راځي د ګیس بل راځي. میاش کې سوزل سلینډر هم راړه کو کله پی سی یو کله.
د نوخار اکبرپوري سیمې شاهین وای تیرې سمو دي رهسي سیمه کې د ګیس لوډ شیډنګ سیوا شوې ده. چیلوجی دوی ته پخلی کې ستونزې را مخې ته دي. شاهین وای ګرانی سیوا د نشي کوله ټول پخلی په سلینډر ګیس وکړي.
نن سبا خو بالکل ګیس نشتا. د روزې نه مخکې لوډ شیډنګ شروع کو نو ډیر مشکل ده ځکه چې دغه نه ګیس نه نو نن سبا په ګیس باندې ټول دنیا دته ده. دا نور پان ګیس چې دی نو هغه سره یوز سره چې دی نو ډیر دغه کیږي. د انسان خرچه کیږي او خو چې دی نو سو رز کیږي. خو ډیر زیات خراب لوډ شیډنګ دی. لوډ شیډنګ سو چې ګیس یې نشته نن سبا.
بلخوا د پیښور ریجن د پاره د سوی ګیس محکمې ترجمان یاور عباس مشال ریډیو ته ویلي تیر کال هم د روجی میاش کې د پېشمنۍ او روجماتي وخت کې کورنۍ صارفینو ته د ګیس سہولت پلاسو او سه کال به هم ولسته د ګیس سہولت ورکولې شي. د یادونې وړ ده تیر کال دسمبر کې کرک کې خزو د ګیس لوډ شیډنګ ضد احتجاج هم کړو. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس درنګ سات کې وخت شوې ده د خبرونو دلنډیز. پرون
په سوات کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د کنټرولمنټ بورډ نامنظور تحریک تر چتر لاندې شوې یوه جرګه کې پریکړه وکړه چې په کابل تحصیل کې بعد پودی چاونای په خوا کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو پروژه عملي کېدو ته نه پرېږدي. د کابل تحصیل د ډیرای سیمې هغې جرګې ته په ویناو کې ولسي او سیاسي مشرانو وویل چې انتظامی افسرانو د پوست په مرسته د خلکو په ځمکو کې نښې اچولې دي او په کنټرولمنټ بورډ کې د شاملولو پلان لري. پرون د پېښور په گورنر هاوس کې د کسان کنونشن په نوم غونډې ته په ویناو کې د خیبر پښتونخوا د کروندګرو اتحادیو پر دریز مکو او مدن لګول شوي نوي مالیې رد کړه. دوی له صوبایي حکومت وغوښتل چې په ملک کې ګرانۍ او د کروندګرو ستونزو ته په کتو د مالیې نوی منظور کړی قانون لغوه کړي. د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو ویلي وسلوالو د دغې سیمې د سوداګرۍ خونې مشر سیف الرحمن په شیلام سیمه کې خوشې کړی دی. دا خبره د ضلع د پولیسو یو افسر امین وزیر پرون مشال ریډیو ته وکړه. بل پلو په کوز جنوبي وزیرستان کې د عوامل شنګوند یو مشر یاد وزیر پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سوداګرۍ خونې د مشر د بازیابۍ د متحده سیاسي یمن پښتون د حسن نتیجو بلله. یو شمېر یورپي او کینډایي مشران او اعلی چارواکي نن پر اوکراین د روس د یرغل د درېمې کلیدي په مناسبت کیف ته ورسېدل چې له اوکراین سره خپل دوامداره ملاتړ څرګند کړي. د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زلنسکي د سرمشر او د بهرنیو چارو وزیر په کیف کې د ریل ګاډي په تمځای کې د دې مشرانو او چارواکو هرکلی وکړ. او د لوبو خبر دا چې د کرکټ چمپیون کپ په سیالو کې دا مهال د راولپنډۍ په لوبغالي کې د بنګلادیش او نیوزیلند ترمنځ سیالي روانه ده. بنګلادیش به بیټنګ وکړو او د مقرره 500 اوورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 216 دېرش منډې جوړې کې دا مهال نیوزیلند بیټنګ کوي او د 3.3 اوورونو کې یې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 19 منډې جوړې کړې. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راځو د خبرونې په لور. پر اوکراین د روس د بشپړ یرغل درې کاله پوره شو. د دې په تړاو غونډو کې د ګډون لپاره د یو شمېر اروپایي مشرانو ترڅنګ د کاناډا اعلی چارواکي هم کیف ته ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 23 پر اوکراین د روس د یرغل درې کاله پوره شو. روسي ځواکونو د 2022 میلادي کال د فروری په 23 په اوکراین یرغل پیل کړی و. نور جزئیات د حسین احمد زی په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي نن دوشنبه د کاپ په شپږ منیټه د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت د اوکراینانو اتلبلي وستایله. هغه په داسې حال کې چې له 12 زیات بهرني مشران په کیف کې راټول شوي دا څرګندونه وکړي. زلینسکي ویل درې کال مقاومت درې کاله د اوکراینانو اتلبلي اخیي. زلینسکي د فبروري په 23 پر ایکس پاڼه په پوس کې ولیکل چې درې کاله تر هغې نیټې پورې چې زرګونو روسي سرتیري د اوکراین تر ټولو پولو واختل خو کرملین ځانګړي وزي عملیات بولی. د اوکراین جګړه چې له دویمې نړیوال جګړې وروسته د اروپا ته ټولو لوی جګړه ده په تیر شپږ دیرش میاشت کې دا هیواد ویجاړ کړی. د پوځي ځواک په توګه د روسي حیثیت تر پوښتنې لاندې راوستی او د اروپا د امنیت احساس یې له منځه وړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو هڅه کړې او ویلي دي چې اوکراین رښتینی ملي هویت یا د دولت دود نه لري. د 2020 کال په جولای میاشت کې کرملین د پوتین یوه اوږده مقاله خپره کړه چې په کې استدلال کړی چې روسیه او اوکراین یو ملت خو په مصنوعي ډول وویشل شو. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فون در لاین او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د هغو مشرانو په ډله کې ول چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیویها او د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یارماک د کیف پاسلی ریلګاډي کې هغوی ته هرکلی ووایه. زلینسکي به په کیف کې لږ تر لږه له 14 بهرنیو چارواکو سره وګوري خو تمه ده چې یو شمېر نور مشران به آنلاین غونډه کې ورسره یوځای شي تر څو پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې یادونه وکړي. میرمن فوندرلاین وویل موږ نن په کیف کې یو ځکه چې اوکراین اروپا ده. د بقا لپاره په دې مبارزه کې دا یوازې د اوکراین برخلیک نه دی چې په خطر کې دی، دا د اروپا برخلیک دی. له پوتین سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا پیلولو او په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ټرمپ خبرو اروپایي مشران په غوسه کړي دي او دا اندېښنې راپورته کړي دي چې اروپا یا حتی په خپل کیف به په دې پروسه کې له پامه وغورځول شي. ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې اروپایي ودونه د خپل دفاع لپاره کافي پیسې نه ورکوي او ډېری وخت تونه د ناتو د اوږدمهاله بقا په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د دریز په اروپایي مشرانو کې ویره راپارولې ده. دوی اندېښمن دي چې ممکن د جوړجاړي له پروسې وبېسل شي. تمه ده چې د اوکراین په اړه به یوه ډیپلوماټیک لانجه نن د ملګرو ملتونو په مقر کې پیښه شي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته داسې یوه پریکړه لیک طرح وړاندې کړی چې د اروپایي ټولنې او اوکراین لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک د مساودې پرتله پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه لږ انتقادي ژبه کاروي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش نن په ورجینیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته ویل چې موږ باید د شخړې د پای ته رسولو او دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې او نړیوالو قوانینو په رڼا کې هیڅ راز هڅه ونه سپموو. د مشال ریډیو د سېشنبه یا نهې ورځې اونیزه خبرونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجه،
سروې
په دوانیمو بجو،
باډیوي
په دروي بجو،
د مشال ریډیو بی مجله
په څلرنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
مشال ریډیو ته وګورئ. په تیرو درو کلونو کې پر اوکراین د مسکو له حملې راهیسې تر شپږ لکه زیات روسي سرتیري د جنگ پر مهال وجلې شوي. له هغو څخه یې زیاتره د روس په پوځي روغتونونو کې بستر و جوبل شوي دي. په دې لړ کې مشال ریډیو ځانګړي اسناد ترلاسه کړي دي چې پکې د جګړې په ډګر کې د جوبلو شوو سرتیرو افسرانو معلومات پراته دي. په امیر ساحل په اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې ژباړلې دي.
تیر کال په دسمبر کې په مسکو کې د روسیې د اټومي دفاعي چارو د جنرال ایګور کیریلوف وژنه د نړیوالو رسنیو د سر خبر وو. د هغه د وژنې ذمہواري د اوکراینی استخباراتو عمومي ادارې سرچینو منلې وه، خو چارواکو یې تر دې نه میاشتې مخکې په مرمۍ د لګیدو او په روغتون کې د بسترېدو خبر عام نه کړ. د هغه د وشتل کېدو په اړه معلومات په هغه افشا شوی او روغتیایی اسنادو کې شامل دي چې د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې ترلاسه کړی دي. هغه اسناد په 2022 زیږیز کال کې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له پیل راهیسې د روسیو سرتیرو د مرګ ژوبلې بې ساري ارقام ښکاره کوي. په اوکراین کې جګړه له دویم نړیوال جنگ راهیسې په اروپا کې تر ټولو اوږده او خونړۍ هغه بلل کېږي. کیریلوف د روسیې په یو لوی پوځي روغتون کې تر سبان دی یوې میاشتې پورې بستر وو. د روسیې له پوځه اوختي یو سرتیری مشال راډیو ته د دفاع وزارت اسناد ورکړي چې پکې د شاوخوا 1,68,000 سرتیرو په اړه معلومات خوندي دي. هغه اسناد د 2022 زیږیز کال له فبروري څخه د 2023 زیږیز کال د جون تر نیمایي پورې د سرتیرو په روغتونونو کې د بسترېدو معلومات په ډاګه کوي. په هغه کې لوړپوړي جنرالان، سرتیری او للک تر لګه لسو هیوادونو څخه شخصي کرایي یا اجیر عسکر شامل دي. البته اسناد د تیرو اتو میاشتو چې پر مهال یې سختې خونړۍ جګړې وشوې حال نه بیانوي. غربي اټکلونه ښیي چې په جنگ کې د اوکراین او روسیې دواړو تر 1,000,000 زیات کسان وژل شوي او ژوبل دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د 2025 زیږیز کال په فبروري کې وویل چې په جګړه کې لک تر لګه 6,000 سرتیری وژل شوي او شاوخوا 3,080,000 ټپیان دي، خو پوهان دا ارقام له اصلي شمیره کم بولي. د غربي اټکلونو له مخې د تیر کال تر دسمبره د روسیې تر 1,000,000 زیات سرتیری وژل شوي یا ژوبل شوي ول. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز وایي په جګړه کې لږ تر لږه 1,200,000 روسي سرتیری وژل شوي او 6,010,000 ژوبل شوي دي، چې ورڅخه تر نیمایي زیات دومره سخت ټپي شوي ول چې بیا به د جګړې ډګر ته ستانه نشي. له هغه څخه پام وړ شمیر کسان پوځي روغتونونو ته لېږدول شوي ول چې اسناد یې د دفاع وزارت د پوځي طبي چارو په عمومي ریاست کې پراته دي. دا هغه ریاست دی چې په ټول هیواد کې د لسګونو روغتونونو او زرګونو کارکوونکو چارې څاري. د روسیې یو سر ساتنمن الکسی جلیایف چې پخوا د جګړې له ډګره د پوځیانو د ایستلو د یو ټولي مشر و، هغه اسناد د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې ته ورکړي دي. نوموړي پوځ پریښی دی او اوس په فرانسه کې اوسي او هلته د سیاسي پناه د ترلاسه کولو په تکل دی. د مشال راډیو خبریالانو هغه اسناد لیدلي او شننه یې کړې چې پکې د 1,015,540 پوځیانو نومونه، رتبې، په روغتون کې د بسترېدو او ورڅخه د فارغېدو نیټې، د درملنې ځای او د ټپونو او د هغوی د خدمت یا کار د ټولیو په اړه معلومات شامل دي. په اسنادو کې یوازې د پوځي ټولیو نه، بلکې د پخوانی واګنر ملیشې او د پوځي استخباراتو ادارې د کارکوونکو سرتیرو په اړه هم معلومات شته. مشال راډیو له هغو اسنادو څخه تکراری معلومات لری کړل او د کروالي لپاره یې له هغو اسنادو او معلوماتو سره مقایسه یا پرتله کړل چې وار لمخه په خبرونو کې راغلي او پر ټولنیزو شبکو خپاره شوي دي. د ساري په ډول روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2022 زیږیز کال په می کې د مسکو پوځي روغتون ته د ژوبلو سرتیرو پوښتنې ته ورغی. تاس خبری اژانس هغه مهال انزورونه خپاره کړي ول چې پکې پوتین له دوو سرتیرو سره ښکاري. له هغو څخه یې د یو سرتیری معلومات په هغو اسنادو کې دي چې مشال راډیو ترلاسه کړي دي. مشال رادیو پاسنادو کې لشامل یو شمیر کسانو سره د هغوی د ټولنیزو شبکو د حسابونو یا پانو لالارې رابطه وکړه. له هغو څخه یوازې یو کس چې چینایي وګړی دی تایید کړه چې د اوکراین پر ضد د روسیې په جګړه کې شامل و، خو نور معلومات یې را نه کړل. په اسنادو کې ښایي هغه سرتیری شامل نه وي چې د جګړې په میدان کې ژوبل شوي، هملته یې درملنه شوې او بیا جګړې ته ستانه شوي دي. په دې کې یوازې د هغو کسانو معلومات شامل دي چې په پوځي روغتونونو کې بستر ول. د مثال په توګه جنرال کیریلوف په ادوم یا پتون په مرمۍ تر لګېدو وروسته د 2023 زیږیز کال د مارچ پر درېمه د مسکو په عمومي پوځي روغتون کې بستر شوی و او 15 اونۍ وروسته فارغ شو. دا لا روښانه نه ده چې هغه چیرې او کله ژوبل شوی و او د روسیې د دفاع وزارت یې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. په اسنادو کې د روسیې تر څنګ له 2014 زیږیز کال راهیسې د هغه هیواد تر اشغال لاندې د کریمیا او د مسکو د نږدې ملګري بلاروس د یو څو پوځي روغتونونو معلومات هم شامل دي. د اسنادو له ارقامو ښکاري چې په جګړه کې تر 2200 زیات سرتیري سخت ټپي شوي، تر 85600 زیات پوځیانو تر یو حده ژور یا معتدل ټپونه لرل او تر 80200 زیات سرتیري برسیرن ټپي شوي ول. د روسیې د پوځ ټپي چارو ریاست مشر دیمیتری تریشکین د 2022 زیږیز کال په ډسمبر کې ویلي ول چې 90% ژوبل سرتیري به بیا د جګړې ډګر ته ستنېږي. پخوانی روسی سرتیری الکسی ژیلیایف دا اټکل تر یو بریده مبالغه بولي، خو وایي که یو سرتیری کوم کلینیک یا روغتون ته ژوندی ولېږدول شي نو ډېر امکان دی چې هغه به ژوندی پاتې شي. البته هغه د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې ته وویل چې هغه کسان چې په جګړه کې پښه یا لاس خود شوی وي بیا د جنگ میدان ته نشي تللی. په اسنادو کې د 3200 سرتیرو ذکر شوی دی چې لاس، بازو، پښه یا د لاس یا پښې ګوتې پرې شوي دي. اسناد ښیي چې ولادیمیر ګولسکي هغه 19 کلن سرتیری دی چې د 2024 زیږیز کال په اپریل کې ژوبل شوی و او چپه پښه یې غوڅه شوې ده. و میاشتې وروسته د هغه مور پر ټولنیزې شبکې ادنا کلاسنیکی له هغه سره ګډ انځور خپور کړ چې ورسره یې لیکلي، ما د خپل زوی انتظار کاوه، موږ نوموړي ته پیغام واستاوه خو هغې ځواب رانه کړ. جیلیایف دا هم وایي چې د جګړې په ډګر کې طبي کارکوونکي د سرتیرو د ژوبلېدو حالت او د ټپونو شدت سم لیکي، خو په لویو روغتونونو کې کارکوونکي تر فشار لاندې وي او هغوی بیا د سرتیرو روغتیایي وضعیت له اصله کم ښیي. دی وایي له دې لارې بیا حکومت کولی شي چې هغه سرتیري ژر د جګړې ډګر ته ستانه کړي او د ورکول کېدونکې بیمې پیسې کمې کړي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي دي چې دوی به هغه افغانان بیرته افغانستان ته استوي چې یو دریم هیواد ته تلو او هلته اوسېدو لپاره پاکستان ته راغلي دي، خو له هغه هیواد له خوا منل شوي نه دي. په پاکستان کې په زرګونو افغانان نورو هیوادونو ته تلو لپاره انتظار کوي. تفصیل راشد خټک نورو.
د پاکستان حکومت ویلي دي چې هغه افغانان چې کوم دریم هیواد ته تلو او هلته اوسېدو لپاره پاکستان ته راغلي دي، که له هغه هیواد لخوا ونه منل شي نو بیرته به افغانستان ته لیږل کیږي. په دوی کې په خاصه توګه هغه افغانان شامل دي چې په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس امریکا ته تګ لپاره پاکستان ته راغلي دي، خو په امریکا کې د انتخاباتو نه پس نوي حکومت د افغانانو امریکا ته لیږدولو لړۍ ځنډولې ده او دغه پناه غوښتونکي د یو اضطراري حالت سره مخ دي. د امریکا ته تلونکو افغانانو په اړه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار د ترکیې د ریډیو او ټی وی یعنی ټی آر ټی سره د مرکې په وخت وکړې. دغه مرکه په 28 فروری د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړه. اسحاق ډار وویل،
If any refugee who was undertaken to be taken by another country after the due process, no matter what timeline,
هر هغه پناغښتون کې چې یو دریم هوا ته تلو د لپاره پاکستان ته راغلي دي او هغه هوا دي د مننن نه انکار وکړي، زموږ لپاره به هغه نه قانونه کډوال وي او موږ به مجبور یو چې داسې کسان بیرته د دوی خپل هوا افغانستان ته ولېګو. نړۍ ته پکار ده چې د پاکستان هغه توان هم په نظر کې وساتي چې د دې پناغښتون کو له وجه ورته رسېدلې دي. په پاکستان کې تر دېش لکو زیات کډوال دي او دا د پاکستان غوندې یو هیواد په اقتصاد ډېر لوی بوج
you know in Pakistan is a huge burden on a country like Pakistan.
په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس لږ ډېر شپږ لکه افغانان د ژوند بچ کولو په خاطر پاکستان ته راغلي وو. په دوی کې 80,000 نورو هیوادونو ته ولېږدول شول، خو نور لا په پاکستان کې پاتې دي. 25,000 هغه افغانان چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی و، د بشري حقونو مدافعانو او یا ژورنالستان او هنرمندانو باید امریکا ته تللي وای، خو په دوی کې 60,000 اوس هم په پاکستان کې ایسار دي او د امریکا لخوا د دوی لېږدولو لړۍ بېرته پیل کېدو ته انتظار کوي. بل خو پاکستان هم د بې اسناده کډوالو بېرته افغانستان ته لېږل پیل کړي دي او یو درشم مارچ پورې د ټولو افغان کډوالو د اسلام آباد او راولپنډۍ نه ویستلو اعلان کړی دی. په امریکا کې اوسیدونکو د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال عبدالقیوم نظامی مشال رډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه د کډوالو مسله د سیاسي مقصدو لپاره کاروي، حال دا چې د نړیوال قانون تر مخه په زور د پناه غوښتونکو ویستل هیڅ جواز نه لري.
اگر چې پاکستان د 1950 کال قانون سینه نه دی امضا کړی، اما نور ډیر بین المللي اسناد موجود دي چې هغه پاکستان هم امضا کړی او د هغو په اساس هم یعنی د دغه خلکو بیرته ایستل، خصوصا د داسې دلایل موجود وي چې د دې سړي ژوند ته هلته خطره ده، دا په هیڅ صورت باندې جواز نه لري.
په اسلام آباد کې اوسیدونکو د افغان ژورنالستانو د اتحادیې یو مشر محمود کوچی مشال رډیو ته وویل چې په 1300 میاشتو کې په سوونو افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي او کوم چې پاتې دي هغه په ویره کې ورځې شپې تیروي.
په پاکستان کې په تیره بیا اسلام آباد کې بیا د ماجورو دپاره د افغان ماجورو دپاره فضا ډېره خړه پړه شوې ده، وضعیت ډېر خراب دی او داسې ویل کېږي چې هغه څوک چې اسناد نه لري هغو ته خو یې د فبروري تر 23 نېټې پورې وخت ورکړی و، هغه څوک چې نورو هېوادونو ته تلونکي دي هغو ته یې مارچ 23 پورې ورکړی. سخت په تکلیف کې دي افغانان، دغه افغانان که بېرته شړل کېږي بېرته ایستل کېږي هلته د مرګ د ګواښ سره، د حتمي مرګ د ګواښ سره مخامخ کېږي.
د پاکستان د هغه وخت لنډمهالي حکومت له انتخاباتو وړاندې په کال 2003 کې د بې اسناد افغان کډوالو ویستلو اعلان کړی و او تر اوسه پورې 3,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریډیو ته وګی د اورګزو اوسیدونکو پرون د خپل ستونزو لپاره احتجاج کړی دی. په میله بازار کې شوی احتجاج کې ګډونوالو په هسپتالونو کې د سهولتونو نه لرلو شکایت وکړ. دوی د خپلو غوښتنو لپاره شعارونه ورکړل. دا په داسې حال کې دا چې د ضلع تر ټولو لوی روغتون میشتي میله هډ کوارټر هسپتال د مالي مشکلاتو سره مخ دی او د تیرو 15 میاشتو راهیسې کارکوونکو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، خو چارواکي وایي چې دا ستونزه به ژر حل کړي. تفصیل له کوارټ نه ممتاز بنگش را لېږلی.
د خیبر پښتونخوا اورګزو ضلع اوسیدونکو په هسپتالونو کې د سهولتونو نشتوالي او د ضلع تر ټولو لوی روغتون میشتي میله هډ کوارټر هسپتال ته د 1300 میاشتو راهیسې د فنډونو ایسارېدو پر ضد احتجاج کړی. دا په داسې حال کې د چپیاد هسپتال کې د ډاکټرانو او نورو کارمندانو کار بندیز هم روان دی. د فبروري په 2 میشتي میله بازار کې ترسره شوی احتجاج کې احتجاج کوونکو د صوبایي او قومي اسمبلی غړو پر ضد نارې هم ووهلې او د یاد هسپتال مالي مشکلات هوارولو غوښتنه یې وکړه. احتجاج کې د اورګزو ضلع بېلابېلو سیمو نه راغلي خلک او د سیمې مشران او مدني فعالان شریک شول. احتجاج ته په وینا کې بلدیتي چیرمین محمد یوسف وویل حکومت دوی ته ودانۍ خو جوړې کړي، بل ځایي خلک په ودانو کې سهولتونه نه لري. هسپتال کې خلکو ته په وخت درملنه ورکول د خلکو ضرورت او د حکومت ذمہواري ده.
هغه بنگلو ته ستاسو داسې جوړ کم، دا بنگلو ته ستاسو داسې جوړ کم، دا سهولت په داسې جوړ کم، دا سهولت په داسې موته سهولتونه ما جوړه، موته ضرورت روګه کوند مو ضرورت هسپتال د مو ضرورت هسپتال ته جوړ کا.
د ومی نېشنل ګون زئی مشر حلیم ګل اورګزی وویل د اورګزو وسیدونکو په خپل حق غوښتلو ستړي شول، خو واکداران او اړوند چارواکي د دوی حق اورېدو ته تیار نه دي. سکولونه او سړکونه ړنګ پرته دي، سیمه کې د انټرنیټ سهولت نه لري او اوس ترې نه د روغتیا او درملنې سهولت هم بیرته اخلي، ځکه وخت راغی چې د سیمې خلک د احتجاجونو نه مخکې وزي او خپل مستقبل د پاره دي باید پریکړه وکړي.
سکولونه کالجونه نه خاصه باندې جو داسې پروژه تاسو لیدلې سره تیر دور کې شروع غوښنه اوس کار شروع دی، ټول باندې په ټپه باندې ولیار دي. اوس خبره د مو تاسو د صحت تر اغلا
احتجاج کون کو ویل دے احتجاج پر خبر و پریک رہی کری خدا دین اولان دے غواری چی یو آر بیا پکمی او صوبائی اسمبلی کے ناس خپل و استازو تا دے یاد استونز حوارولو لپارا وقت ور کری تاجرانو دے اتحادی مشرتاب حیا خان ویل کتر سے شمبے پوری یاد و استازو دے دوی ہسپتالونو استونز حوارا نکڑا نو دوی با بیا را ٹولی گی او سخت پریک ری بکوی
کچیری دی منگل ورځ پورې تا دا مسئلے حل نہ کی نو ایمینے سے بیا بنا خپا کی گئی دا تا پتلا بندغز کی سی جی او دی ایمینے سے بلا پتلا بندغز کی سی جی او بیا دا ټول ورکه زے لوور اپر سنٹر تو زورا دے دا به ان شاء الله دا منگل پورې ز باندې ټول مشتی ملے باندې رغټه کی کو حکم لا عمل غنا باد ان شاء الله دا بیا وت جوړو
پورګزو جنوبی وزیرستان کورما او مومند ضلع کی و ہسپتالونه دا مرف نومی یو غیر دولتی سازمان تا دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ معاہدے لاندې ورکړی شوی دا یاد سازمان یو چارواکی نوم نخ پرولو په شرط د فبروري په یوشتمه مشار ریډیو ته ویلی ول چې حکومت ورته فندونه په وخت نه ورکوي ځکه د مالی مشکلاتو ښکار دي بل خاصی مې نه د صوبای اسمبلی غړي محمد اورنګزیب هم د فبروري په یوشتمه مشار ریډیو ته استول یو غږیز پیغام کې ویلی ول چې د غلجو او مشتی ملي هسپتالونو مالی ستونزې هوارولو لپاره اړوند وزارت او د اعلی وزیر سره خبرې شوي او ډیر ژر به ورته فندونه ورکړي شي خو دا د مسلې تلپاتې حل نه دی حکومت د بعد یاد هسپتالونه بیرته د روغتیا څنګه ته ورکړي ترڅو د اورګزو خلک د روغتیا سہولتونو ته لاسرسی ولري ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
خبر پختونخوا په ممندو کې څو ځوانان له تیرو څو کلونو راهیسې په خپلو په غرونو کې بوټي کری او د بوټو تخمونه پاشي د دوی په وینا دا کار د دې لپاره کوي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې په مبارزه کې مرسته وکړي د دوی په وینا بدلون په وړاندې په مبارزه کې د دوی په وینا په دې ترس کې دې ته نه ګوري چې د غره ملکیت د چا دی بلکې دې ته ګوري چې هلته د بوټو څومره اړتیا ده بل پلو د ځنګلي چارو محکمې ځایي چارواکي هم دې ته ښه ګام وایي تفصیل شانواز ترکزینه
د برمو مندو په ورونو او هوا رزمکو ځینې ځای خلک د بوټو تخمونه شیندي دا ټوخیلو اوسیدونکي دغه د شمیر څو ملګري غواړي چې د موسمي بدلون د خراب اثر د مخنیوي په هدف دوی غرونو کې تخمونه وشیندي چې ګنې راتلونکي کالونو کې دغه بوټي د تودوخې ضد خپل کار هم شروع کړي د دغه ډلې مشر اسماعیل خان دی هغه مشر رډیو ته وویل د تخمونو شیندلو کارونه شاوخوا 1500 کالو راهسې را روان دي او سږ کال شاوخوا 40 اکر غر او هوار ځمکه هدف ده چې په کې تخمونه شیندي
د دې ځمکې خو د څه خاص اندازه نشته دی نو مونږ دې ته ګورو چې یاره کم د چا غر دی زمونږ خپل دی پر دې دی خدا زمونږ یو خپل خواهش دی چې مونږ په دې باندې تخمونه واچو او دا تخمونه وشي دا راوټو کې ګراشنه شي
ته اسماعیل خان په خبره دوی دغه تخمونه کې د سخت وجود بوټو لکه کیکر بیرا کرکنه غوړات کې او ځین نور هم کری او دا ځکه هم چې مومندو کې د اوبو بارانونو کمی وي او دغه بوټي بیا په کم اوبو هم زرغون پاتې کیدی شي
نو دا تخمونه په خپل د خپل ونو نم مونږ راڅانډو او په اکثر د فارست وال نه دا وینم تخمونه زراوړم دا تقریبا چې 15 دړي تخمینو هغه مونږه د سې تقریبا کیلو نیم ځان سو واخلو په هغه کې 2-3 کیلو خاور جمع کو واچو لکه هغه کې ګډه کو هغه به د ډېرې علاقې پورې لکه مثال مونږ شیندو هغه شین دغه کو په مختلف یا په لوړو غرونو باندې رواني یا په دشت باندې چې کم رواني نو ځان سره لکه هغه تخم شیندو
د اسماعیل خان سره په دغه کار کې یو ځای سپنګیره رابیش ګل هم برخه اخلي د دوی په خبره هر سهار لزان سره تخمونه والی او داسې نه چې ګینی چرته وبشته هغه ته شیندي بلکې چرته چې بوټي رښتا په هغه ځای کې شیندي
او کال کې دوه پیر راځو دا که سب شیندي نو د ان شاء الله ډیر آبادی دو ون راغلی دا خو دا بوټي دا واړه دي ان شاء الله څو کال پس به دا وطن ټول زمنګ ځنګلی نو ځنګل چې کوم دغه علاقې د ملک دغه یو قسم لا آبادی دا نو موږ دې د وژن راځو چې دلته دا غرض موږ د مخکې خواني زمونږ تر شوی غوې دا سوچونه پکونه یا په زیو یا نو یا وس کې دا نه کېد اوس وخت موږ عدالت د کرونا هم دا تخمونه بوټونه جوړو یو مرګر هم دې راغونډي هغه دلته مونږ کال کې دوه پیر لس پنځلس کال وشي دلته مونږ راځو.
په مومندو کې د ځنګلاتو د محکمې ضلع مشر شاهد انور مشال ریډیو ته وویل د ځایي خلکو دغه ګام ستایي او زیاته کړه محکمه هم وخت په وخت ضرورت په مطابق د علاقې د ماحول او موسم سره سم بوټي کوي. د زیاته کړه سګنی سپرلی د پاره د پنځوس زرو بوټو د کر هدف مقرر کړی دی.
لیول باندې دا کار کوو چې مونږ هم په غرونو کې تخمونه ها چو چې کوم ځای رګ دی مونږ د خلکو را کړی هغه کې چې مونږ ونه بوټي ولګو هغه سره سره مونږ تخمونه هپ کې اچو او خلکو سره ها داسې خلک خوښمند خلک چې مونږ هغه سره مرسته پدې کې به شک کوي شو چې هغه تاسو نوې طریقا یا څه خیل وی یا خطو هم خیل وی نو دغه سلسله کې مونږ هغه سره مرسته کوي شو هر یو بوټي پازیټیو کردار شته چاغه د کلایمټ چینج بد اثرات نه خلک بچ کولو کې ډیر غا هم کردار ادا کوي.
شاهد ورول محکمه هم هغه بوټی کری چې د محمدو د تودوخه موسم برداشتول شي او د دا هم ول دوی د خپل کرل شیو زنګلونو فالو اپ معنا د خصمانه هر څورزه په څارنه هم کوي. کم بوټی چې تګي وي او بو ورکړي که کمزوري وي خوراک ورکړي او کو چوي وي د موسم په مطابق هغه ځای کې نور بوټی وکړي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونی خبرونه سروي کې ل مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکه لرو. دا وی په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروي اونی خبرونه د نهې پورس د پېښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې پر ریډیو تکراری واوره.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اشر غورنګ غړیو په بلوچستان کې ل مخترا تر لورلای پورې درې ورځې پر لپسې پیادل مزل وکړ چې ولستا د وونو لګولو د ځنګلونو مورغانو او ځناورو د حفاظت تر زخت په ګوته کړی. د غورنګ غړیو ل شاوخوا 30 کیلومتر پیاده مزل ورستو په لورلای کې جوړې وي غونډه کې ګډون وکړ چې ویناوال وي پر یاد موضوعاتو ګټور معلومات شریک کړل. د مشالې دو خبريال سمت شبنم پیرا پور لري.
د اشر قرزنګړو د پیوري لشلمی د بلوچستان له پښتنمیشتي مختر سیمه څخه تر لورلای یا بوري پوري درې ورځې پر لپسې شاوخوا 80 کیلومتر پلی مزل په دې خاطر کړی چې خلکو ته په هوای ورکړي چې اغوی ونیلال کړي خپل ځنګلونه مرغان او ژوي خوندي وساتي. په دې اړه یو پلی مزل کوونکی لال محمد شاخوال مشالېډو ته وویل
زمون مقصد دا دی چې تاسو په علاقې کې خپل ځنګلونه وزغوري او حیوانات مو وزنه زمور د اوبو چې کوم ستد ورځ په ورځ ستر واره ده د دې په والا مهم خبر او ونس کوي چې مساده دې به موږ روکتان ستر کړو.
د پلی مزل کوونکو سره په لاس کې بینرونو باندې لیکل سوي چې تاسو ونینال کړئ خپل ځنګلونه مرغان او ژوي خوندي وساتئ. په دې مزل کې شریک پرات الله کاکړ مشالېډو ته وویل
دا د کوټ روډ باندې سوځي کوهار ځنګل ورته یې لورلای یونیورسيټي زخه پر 15 کیلومتر لري. کوهار ځنګل دی پهغه کې موږ وینې زرکانم خو دې کړی دی سی غټ ځنګل دی پر 10300 کړ باندې علاټ سو دی و جنګلات میکمیته خو په افسوس وینې د افغان انقلاب له بعد وینې د دغه ځنګل به دریغه کټای و د دغه تنظیم په اتفاق د دغه ځوانانو په حساب باندې اوس پر ځنګلم په کټایم په باندې ده او پر شکارم په باندې ده.
لورلای ته در رسیدو ورسته دا شر خورزنګ لخوا د وی غونډي تابعیا سوي و چې ویناوالو د وونو ځنګلونو مرغانو او ژوند خوندي ساتلو پر ارزښت برخوالو ته ویناوي وکړي. د فبروري پر 28 په لورلای کې د غونډي محل د اشر خورزنګ غړي طاهر خان مشالېډو ته وویل
دا شر تیریک بنیادی کم اغراض او مقاصد لري هغه د وطن ژغورل دي د ونو درګولو لاره د لګیدلو ونو د ژغورلو لاره او کم چې زموږ ځنګلونه دي د ځنګلونو بچاو او د کټای د روکتام لاره او کم چې ځنګلي ځناور زموږ غدي دغه مکمل روکتام سبب حفاظت وسی او د دوی روکتام وسی چې د دوی نسل کوشي نه سیوه.
د اشر کور ځنګړو د فبروري پر 28 د کلاسپلا په ګړنګ مسازي سیمه کې د یاد غورځنګ د ومړغړي اسمت لا کاکړ د څلوشتي د ورځې پاړوند شاوخوا زر ونینال کړي اشر غورزنګ د خپل کار پیل لروب سیمی په 2019 میلادي کال کې کړی چې تر دې ساته د ولس پمټ د بلوچستان په ګڼو پښتون مشت سیمه کې په زرګون ونینال کړی ترڅو د وچکلۍ مخه ونیسي او خپل چاپیریال خوندي وساتي. سمت شبنم، مشال ریډیو، بورای.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.